شنبه د وری لسمه د مارچ دیر شمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شوې او د ماشام ترو بچو د خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په لویو ښارونو کې بیا ازادي راډیو د اف ام په 3.5 صفه خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چې وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. په خبرونه کې په وړاندې واوري چې اسلام آباد وای پر پاکستان د افغانستان له لوري د درنو وسلو ډزې شوي. د کابل له نظره مو هم په دې ارتباط خبرو خو سمدستي خبرونه لرو. افغانستان له خپل لوري پر پاکستان د توپونو وشتل رد کړل. روسي خبرداري ورکړ چې د شمالي کوریا او امریکا لانجه شایل کنټرول ووسی او په چین کې تر اتیا ډیر کان کیندونکي تر خاورو لاندې شول. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د پاکستاني چارواکو روسي ادعا رد کړ چې ویلي دي د جمعې په ورځ له افغانستانه د توپونو درې مرمۍ وروشتل شوې دي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې دغه مرمۍ د شمالي وزیرستان پر دادوم کلي لګېدلې چې د سر زیانې نه دی اړولی. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز ویاند صفت الله صحاف ساپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان روسي ادعا رد کړه. وی ویل دغه ډول څرګندونې د دواړو هیوادو ترمنځ د ښه ګاونډیتوب اصل ته زیان اړوي.
دغه ډول کړنې نشي کولای چې زمونږ د دوی ترمنځ د اړیکو د بهبود او د حسن جوهر یا د شګه غونډې ټول منطق سره مرسته وکړي.
د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغان چارواکي وایي د تیرې اونۍ په بهیر کې یوازې د کونړ پر سرحدي ولسوالیو تر 40 ډېر توغندي لګېدلې چې مالي زیانونه یې اړولې دي. د ناتو عمومي منشري مرستیال وایي په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر بشپړې وروسته د دې تړون غړي هیوادونه نه غواړي په مرکزی آسیا کې دایمي پوځي اډې جوړې کړي. الکساندر ویرشبو دا خبره له انټرفاکس خبري اژانس سره په مرکه کې وکړه او زیاته یې کړه. زه نه پوهېږم چې دا مهال د ناتو غړي هیوادونه په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د پوځي ماموریت ملاتړ لپاره د مرکزی آسیا په هیوادونو کې دایمي پوځي اډو ته اړتیا لري که څنګه. ویرشبو چې د روسیې په یو ورځني کتنه بوختو پرون په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال الکسی مشکوف سره هم وکتل. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداري ورکړ چې د شمالي کوریا او امریکا ترمن د کډکې زیاتې دل شي له کنټرول ووزي. د پدې لانجې کې له ټولو شکل وړخونه وغوښتل چې له حوصلې کار واخلي. لاوروف دا خبره په داسې حال کې ورکوي کړي ده چې شمالي کوریا خبرداري ورکړ په جنوبي کوریا او آرام سمندر کې د امریکا پر وچه او پوځي اډو د حملې لپاره توغندي چمتو کړي دي. سرګی لاوروف چې پرونی په مسکو کې خبريالانو ته خبري کولې وویل دغه وضعیت شي یو بحران ته داخل شي.
нас беспокоит то, что наряду с вот этой адекватной реакцией Совета
د ملګرو ملتو د امنیت شورا له متناسب عکس العمل او د نړیوال ټولنې له مجموعي عکس العمل سره سره اندیشمن یو. د شمالي کوریا په شاوخوا کې ځینې اړیو اړخیز عمل تر سره شوی چې هغه زیاتی دونکو پوځي فعالیت دی. موږ وینو چې وضعیت له کنټرول ووسی او د شر لور ته داخلي شي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ یون وروسته له هغه د پنځشنبه ناوخته برید ته د توغندیو د چمتو کولو امر وکړ چې د امریکا د ځینو خفیه بم غورځوونکو جنگي الوتکو له خوا د کوریاګانو پر ټاپو وزمه الوتنې وشوې. په چین کې درې اتیا کان کیندونکي هغه وخت تر خاورو لاندې شول چې د ځمکې ښویېدنې پیښې پرون د طبیعت د قانونو یوه سیمه وځپله. د چین سینهوا خبري اژانس رپورټ ورکړ چې د ځمکې ښویېدنې پیښې پرون سهار وختي د 40 کیلومتر په اندازه ساحه ځپلې ده. اژانسیا ته وی چې دغه کارګران د چین د سرو زرو په ملي کمپنۍ پورې مربوط وو. رپورت وایي چې ځمکه د طبیعي آفت له کبله شویدلې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ژغورنې چارې روانې دي. د لیبیا ختیځ ښار بنغازی ته نږدې د ملیشا ولخوا پر دوو برتانوي فعالانو جنسي تیرای شوې ده. دغه دوه برتانوي میرمنې چې په اصل کې د پاکستان دي د بشر دوستۍ له کاروان سره ملګري شوې وي چې له مراکش څخه د غزې تړانګې تروان وو. هدف یې پر فلسطینی خاوره د اسرائیلو د محاصرې ماتول وو. د بشر دوستۍ دغه کاروان د فبروري پر 15 له برتانیا څخه روان شوی وو. وروسته تر هغه چې د مصر سرحدي ساتونکو ورته د تګ اجازه ورنکړه کاروان څو ورځې د لیبیا او مصر پر پوله ایثار پاتې وو. دغه دوه میرمنو په لیبیا کې د کاروان له دریو نورو غړیو سره پریکړه وکړه چې بریتانیا ته ستنی شي. دوی د بنغازی هوایي ډګر ته روان وي چې په یوه پوسته کې ودرول شوې. اول اختطاف او د اعدا له مخې بیا جنسي تیری ورباندې وشو. بریتانوي چارواکي وایي دغه میرمنې بریتانیا ته ستنی شوي دي. او روسای خبردارې چې د قبرص ولسمشر نیکوس اناستاسیادیس وایي په هیواد کې د دیوالیه کېدو د خطر مخه نیول شوې او نه غواړي چې یورو پولي واحد پریږدي. قبرص تېره اونۍ د 100 میلیارد یورو په اندازه له اروپایي ټولنې او د پیسو له نړیوال صندوق څخه د ژغورنې یو تړون وګاټه. اناستاسیادیس وویل دغه مالی مرسته د بېسارو غوښتنو په بدل کې ترلاسه کړه او قبرص اړ کړ چې په یوه ازمایښت بدل شي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات
سلامونه مهر کلی کوم قسم سولملم او د همدنن لپاره د هیواد د څو سر شهرونو د هوا د حالات اټکل چی د سنتګریډ په اساس برابر سوی. پلازمینه کابل د تودوخه لوړه درجه 9.8 پرش اسمانه صاف اټکل سوی. چلال آباد د تودوخه لوړه درجه 23.8 اسمان شین. کندهار د تودوخه لوړه درجه 22.8 اسمانه برک شودل سوی. هرات د تودوخه لوړه درجه 28.9 اسمانه برک دی او مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 28.3 اسمان به ځایځه اورېږي. دا تر دې دمه د هوا حالات.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مچلا اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې کابل د اسلام آباد د خبره رات کړ چې د افغانستان له لوري پر پاکستان د درنو مرمیو ډزې شوي. برعکس د کونړوالي وویل چې په تیرو څو ورځو کې پولیسکونو توغندي د پاکستان له لوري پر کونړ لګیدلې.
کوشش راکټ په دنګام کې لګیدلې او څوارلس په چکی سرکانو کې.
په خبرونه کې مولوی چړنې هم خبرو چې په کې ویل شوي د افغانستان او عراق ته جګړو لګښتونه شای شپږ تریلیون ډالر ته ورسی شي. ناتو وای په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت لپاره تر رسیدو سره بیا د امنیت نه لري چې په منځنۍ اسیا کې پوځي اډې ولري. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي او لوی افغان مامور سره مو د شوند رنگونه په پروګرام کې چې د دې خبري مجلې په ورستیو کې خبرو خواله کړي.
داود خان په وخت کې د دولت وظیفه را په غاړه ده او تنه پورې پم دی کې تعویق مغره تعویق.
اسادی رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنې به پټول افغانستان کې اوري. افغان حکومت د پاکستان هغه ادارات کړ چې پرونی ویلی وو د افغانستان له خاورې د توپونو مرمۍ وربشتل شوې دي. برعکس افغان چارواکي وایي چې په تیرې یو اونۍ کې د پاکستان له خاورې د کونړ پر سرحدي ولسوالیو تر 40 زیات توغندي وشتل شوې چې مالی زیانونه یې اړولې دي. پورستو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ځینو مسایلو کړکېچ زیات شوی. سلیم محمد صالح رپورت لري.
افغان حکومت د پاکستاني چرواکو ورستي ادارات کړ چې ویلي دي د جمی پور از افغانستان د توپونو درې مرمۍ وروشتل سی دي. د پاکستان د اکسپریس ټریبیون ورسپنې راپور ورکړی چې دغه مرمۍ د شمالي وزیرستان پر د دوم کلی لګیدلې. د سر زیانې نه دی اړولې. د افغان حکومت د رسنوي د مرکز ویان صفت الله صحاف سپیل ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان ورستي اده رد کړه او ویل دغه هیواد هڅه کوي په دې توګه پر خپلو هغو راکټي بریدونو پرده واچوي چې تیر کال پر افغانستان کړی و او په ورستیو کې بیا پیل سوي دي.
دا ډول ټولنه فکر کوم په حقیقت کې پاکستان د هغه مسولیت نه د تېښتې په معنا ده چې باید د خپل خاورې نه د افغان خاوره باندې هغه راکې چې بلدونه چې تېر کال هم سوي وو او دغه تور د وړاندې هم شروع ده ودرئ. افغان د هیڅ وخت مسله دي چې د هغې برخورد یا د باید د خبرو اترو له لارې حل شي.
افغان چارواکو تیر کال هم ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د کونړ او نورستان پر سرحدي سیمو په زرګونو توغندي لګیدلې چې ځاني او مالی زیانونه یې هم اړولي وو. افغان حکومت په دې اړه په وار وار خپل اعتراض څرګند کړ او څو وارې په کابل او نورو ولایتونو کې مظاهرې هم وسوې. چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې دغه راکټي بریدونه بیا پیل سوي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته ویل چې د تیر اونۍ په بهیر کې پر دنګام او سرکڼو ولسوالیو نږدې 50 توغندي لګیدلې دي.
مالی تلفات شته ده او د حیوانات هم تلفات شته مګر ځاني تلفات نشته. کوشش تر کېته په دنګام کې لګیدلې او څوارلس په څه کې سرکڼو کې.
د پاکستان له خاورې د ورستیو راکټي بریدونو په اعتراض تیره چهارشنبه افغان حکومت پاکستان ته د افغان پوځي هیات سفر لغوه کړ. په پام کې و د ملي اردو یوولس پوځیان په کوټه کې د پاکستان له پوځ سره په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. پاکستان ویل چې د راکټي بریدونو په وړاندې د افغان حکومت عکس العمل ډیر توند و. د دوړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ په داسې حال کې زیات شوی چې د ولسمشر ویان ویلي پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې ناکامې سي. ایمل فیزی د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپل دریځ بدل کړی او د طالبانو د راضي کولو لپاره پر افغان دولت داسې شرطونه ږدي چې افغانستان ته د منلو وړ نه دي.
افغان حکومت د پاکستان د ادارات کړ چې پروند افغانستان له خاورې د پاکستان لور ته د توپونو درې مرمۍ وشتل شوی. د افغانستان او پاکستان اړیکې پوروسوي کې کړکېچن شوی. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر د تیر کال پوروسوي کې وویل چې په افغانستان کې جګړه سم ده، خو په پاکستان کې کچرته طالبان جګړه کوي دغه جګړه له اسلام سره سم نه ده. د آزاد رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې نن د افغانستان په وخت له دریو تر پنځو بجو د پاکستان د دینی علماو د شورا مشر د آزاد رادیو میلمه ده. تاسو کولی شئ چې په مستقیم ډول له هغه پوښتنې وکړئ او د هغه د دغه ادعا په اړه هم له هغه پر وپوښتئ چې ولې دا ادعا کوي چې په افغانستان کې جګړه روا ده او په پاکستان کې ناروا.
آزادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
آزادي رادیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کرتیز، جلال آباد، اسد آباد، مهترلام، پل علم او غزنی کې د اف ام په 13.5 خبرې شي. د هارورد پوهنتون څېړونکو په یو نوي راپورټ کې اټکل کړی چې د افغانستان او عراق د جګړو لګښتونه شي 6 تریلیون ډالر ته ورسیږي. په راپورټ کې یادونه شوې چې پر پخوانیو لګښتونو سربیره د امریکا حکومت باید تر ډیرو راتلونکو کلونو پورې په دې دوو جګړو کې د ټپیانو او مایوبانو د علاج لګښت ورکړي چې د مجموعي لګښتونو د پام وړ برخه به وي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپورټ کې.
د هارورد پوهنتون څېړونکو اټکل کوي چې د افغانستان او عراق د جګړو لګښت به د امریکا د مالیه ورکونکو لپاره له 4000 نیولې تر 6000 میلیارډ یا 6 تریلیون ډالر پورې ورسیږي. په څېړنه کې د زخمی سرتیرو د علاج او په پاوڅ کې د یوې لسیزې جګړې لوجه د رامنځته شوی خلا د ډکولو لګښتونه هم په پام کې نیول شوې دي. واشنگټن په 2000 لومړی کال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې جګړه پیلوله د پوځیانو لپاره امتیازات زیات کړل څو د پوځ لیکي پیاوړي کړي. د هارورد پوهنتون د عامه اړیکو د پالیسۍ استاد لیندا جی بلمز په دې راپور کې لیکي چې د افغانستان او عراق د جګړو پایل او په دوړو هیوادونو کې د نظام جوړونې لپاره هڅې پر راتلونکو څو کلونو کې ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. په دې راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو ویل شوی دی چې د جګړې د دې لګښتونو له وجې به امریکا د پرسنل او ډیپلوماسۍ او همدارس د څېړنو پرمختګ او پوځي نوښتونو په برخو کې په پنګونو کې له فشار سره مخامخ شي. د هارورد څېړنه زیاتوي چې د افغانستان او عراق د جګړو پر مهال د شویو پریکړو د میراث اغیز به پر راتلونکو لسیزو کې په فدرالي بودیجه کې محسوس وي. میرمن بلمز وایي چې متحده ایالاتو لاله مخ کې نږدې 2 تریلیون ډالر په افغانستان او عراق کې پر پوځي عملیاتو لګولي او دا لګښتونه به د په وینا د مجموعي لګښت چې په پای کې به معلوم شي یوازې یو برخه ده. د دې په وینا د دوړو جګړو د معلولو ګډونوالو امتیازات او روغتیايي لګښتونه به د دې مصارف لویه برخه وي. د څېړنې له مخې د پور له پیسو د دې جګړو لګښتونه دا رقم نور هم لوړوي. د افغانستان او عراق د جګړو له وجې د امریکا پر پورونو 2 تریلیون ډالر ورزیات شوی. له دې مخکې یوې بلې تحقیقاتي ټولنې د امریکا د دې دوو جګړو د لګښتونو تقریبي اندازه 4 تریلیون ډالر خوده لیوه، خو د دوړو ټولنو لخوا ورکړل شوی ارقام له هغو ارقامو څو ځلې لوړ دي چې امریکایي چارواکو د عراق د جګړې له پیل مخکې اټکل کاوه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان له یو پخواني مامور سره شخیدل وی چې اوس هم برحاله مامور دی او همدارس به په دې خبرونه کې تاسو واوري چې په اروپا کې سش کال پسرلی هوا یخه ده. پرون هم دلته په پراګ کې واوره ورېده، خو اوس و به جواب 15 دقیقې دی. لنډ خبرونه افغان حکومت د پاکستانی چارواکو وروستی ادارت کړ چې ویلي دي د جمعې پورز له افغانستان د توپونو درې مرمۍ وروشتل شوې دي. د ناټو د عمومي منشي مرستیال وای په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر بشپړېدو وروسته د دې تړون غړي هیوادونه نه غواړي په مرکزی آسیا کې دایمي پوځي اډې جوړې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا او امریکا ترمن د کړکې زیاتېدل شي له کنټروله ووزي. پوچین کې درې اتیا کان کیندون کې هغه وخت تر خاورو لاندې شول چې د سمکې شوېدنې پیښې پرون د تبد د قانونو یو سیمه وځپله. د لیبیا ختیځ ښار بنغازی ته نږدې د ملیشه ولخوا پر دوو برېټانوي فعالانو چې اصلا پاکستانیان دي جنسي تیری شوی. او د قبرس ولسمشر وای په هیواد کې د دیوالیه کېدو د خطر مخنیول شوی او نه غوړي چې یورو پولی واحد پریشتي. نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه دوه موضوعات چیړلي. حامد کرزی څرنګه پر لوېدي سخت انتقادونه کړي؟ د پاکستان امنیتي وضعیت څرنګه دی؟ دغه ورځپاڼو ته جان اقا علي کوزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې امریکایانو حامد کرزی حیران کړی تر صدیق لاندې د جورج واشنگتن د پوهنتون د استاد پروفیسور سټیفن بیډل او د بهرنیو اړیکو د شورا د جګپوړي څېړونکي مایکل اوهاینون چې دواړو په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې راغلي. د زیات شمېر امریکایانو لپاره ګرانه ده چې د جمهور رئیس حامد کرزی په دې وروستیو خبرو او کړنو پوه شي او منلې ورته هم اسانه نه دي. په ډیرو مواردو کې داسې معلومیږي چې جمهور رئیس کرزی د امریکایي عسکرو د هلو ځلو مننه نه کوي، د ناتو او افغان ځواکونو د پوځي کمپاین د بدلولو هلې ځلې کوي او په ویناو کې د افغانستان د جګړې د ژمنو په اړه بې ارادې معلومیږي. د مقالې لیکوالان زیاتوي جمهور رئیس کرزی مخکې له هغې چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي دا ویل چې بهرني عسکر دې د افغانستان له کلو او بانډو ووزي. جمهور رئیس کرزی د ناتو عسکرو لخوا په غلطۍ او غیر قصدي ډول د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر مهال هم په دغو ځواکونو سخت نیوکې کړي او هغوی ملامت کړي دي. د دغه راز له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو ته د قانوني مسؤلیت ژمنه هم نه ده پر ځای کړي او حتی دا هم ویلي چې طالبان په افغانستان کې د امریکا لپاره خدمت کوي او جګړه وګدوي. پروفیسور بیډل او پروفیسور هاینون په مقاله کې وړاندې لیکي که څه هم چې جمهور رئیس کرزی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ګډ خبری کانفرنس کې لهجه نرمه کړې وه، خو دا به اشتباه وي چې فکر وکړو ټول ستونزې حل شوې دي. د افغانستان او امریکا په اړیکو کې به نورې لوړې او ژورې هم په مخ کې وي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې د لیکوالانو په وینا کرزی د ځینو په خبره ساده او په اصطلاح لیونی نه دی، بلکې د مخشوش او حیران دی. د جمهور رئیس کرزی په نظر امریکا د نړۍ ستر طاقت ده او کوو غواړي طالبان ماتولای شي. امریکا په یقین سره په پاکستان فشار اچولای شي چې د طالبانو له ماتړ څخه لاس واخلي، خو واشنگتن تر اوسه دا کار نه دی کړی. د مقالې د لیکوالانو په نظر جمهور رئیس کرزی ویني چې امریکا پاکستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستې ورکوي او د لوجستیکي قراردادونو ګټې هم طالبانو ته رسیږي. په دې توګه کرزی داسې انګیري چې تر کاسې لاندې ممکن نیم کاسه وي. د واشنگتن پوسټ مقالې لیکوالان وړاندې لیکي د افغانستان او امریکا ترمنځ دا ظاهري مخالفتونه د هغو ناسنجول شوو هلو ځلو نتیجه ده چې غواړي یوه نازکه او حساسه پالیسي جوړه کړي. په دې معنا چې د امریکا امنیت ته تر ټولو ستر خطر القاعده شبکه ده، خو که طالبان د افغانستان حکومت رنګ او واک ترلاسه کړي د القاعده ماتول به هم ګران وي. والسی ژورنال ورځپاڼې په پاکستان کې د طالبانو د قوت د زیاتېدو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال را پیدا کېدونکو ګواښونو ته اشاره کړې او لیکي د پاکستان د کراچۍ ښار په یو ستر چمګاون کې له تیر کال راهیسې طالبان واکمن شوي، د هیواد اقتصاد ممکن له ستونزو سره مخامخ کړي او دغه راز به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل هم له خطر سره مخامخ کړي. والسی ژورنال د طالبانو د ویان احسان الله احسان خبره راخسته چې وایي طالبان یوازې د کراچۍ ښار د نیولو هڅه نه کوي، بلکې غواړي په ټول پاکستان واک ټینګ کړي.
د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې وړاندې ستاسو را رسیدلې اسمسونه هم لولو. خو اوس د ناټو د منشي د مرستیال څرګندونې. د ناټو د منشي مرستیال وای د دې تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر بشپړېدو وروسته نه غواړي په منځنۍ اسیا کې دایمي پوځي اډې ولري. الکساندر ویرشپو ویلي هڅه کوي له افغانستان د ناټو د پوځي وسایلو د انتقال لپاره د ګاونډیو هیوادونو ملاتړ جلب کړي. ناټو هڅه کوي د خپلو پوځي تجهیزاتو د انتقال لپاره د منځنۍ اسیا له لارو ګټه واخلي. ټاکل شوې ده چې د 2014 میلادي کال تر پایه د ناتو محارب ځواکونه له افغانستانه ووزي. صالح محمد صالح د انټرفاکس خبري اژانس رپورټ په استناد مطلب لري.
د ناتو د عمومي منشي مرستیال وایي په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر بشپړېدو وروسته د دې تړون غړي هیوادونه نه غواړي په مرکزي آسیا کې دایمي پوځي اډې جوړې کړي. الکساندر ویرشبو دا خبره له انټرفاکس خبري اژانس سره په مرکه کې وکړه. زیاته یې کړه، ځنه په هیرم چې دا محل د ناتو غړي هیوادونه په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د پوځي ماموریت د ملاتړ لپاره د مرکزي آسیا په هیوادونو کې دایمي پوځي اډو ته اړتیا لري که څنګه. ویرشبو چې د روسیې په یو ورځنۍ کتنه بوخت وو، پرون په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکسی میشکوف سره هم وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي، په دې کتنه کې پر راتلونکو سیاسي تړونونو، له افغانستانه د پوځي تجهیزاتو او پرسونل پر انتقال او په دې برخه کې پر پرتو ستونزو او ګواښونو هم خبري وسوې. ناتو هڅه کوي په افغانستان کې د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو سره سم د بهرنیو ځواکونو زیات پوځي وسایل او نور مواد د منځنۍ آسیا د هیوادونو له طریقې انتقال سي. د ناتو د عمومي منشي مرستیال له انټرفاکس سره په مرکه کې ویلي، له افغانستانه د ناتو د پوځي موادو د منظم او خوندي لیږد د تنظیم په برخه کې له ګاونډیو هیوادونو د همکاریو ادامې ته لیواله یو او د دایمي پوځي اډو د جوړولو هڅه نه کیږي. د زیاته کړه چې په دې برخه کې یو نوی پوځي ماموریت تر هڅوي، خو په دې ماموریت کې د پوځیانو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. د ناتو مرستیال منشي وایي دغه نوی ماموریت به جنگی نه وي، خو کېدای سي له کمو پوځیانو د جوړ سوي دې ماموریت ملاتړ ته اړتیا پېښ شي. الکساندر ویرشبو له انټرفاکس سره په خپل مرکه کې ویلي، اڅه کوو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې ملاتړ ترلاسه کړو چې له موږ سره د موادو او پرسونل په لیږد او د دې ماموریت په ملاتړ کې مرسته وکړي. له شغل ویرشبو څخه پوښتنه وسوه، آیا رښتیا ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ناتو غواړي خپلې یوه اندازه وسلې او مهمات د مرکزي آسیا په هیوادونو کې پرېږدي؟ د په ځواب کې ویل، دا یو داسې مسله نه ده چې ناتو یې په اړه په یوازې سر فیصله وکړي. د زیاته کړي د ناتو ځینې غړي هیوادونه به د دوه اړخیز توافق له مخې فیصله وکړي چې ځینې وسایل ګاونډیو هیوادونو ته ورکړل سي یا ور باندې خرڅ سي. د ویلي فکر کوي د دغو وسایلو زیاته برخه به بیرته د مرستندویو هیوادونو په پوځونو کې مدغمه سي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو په فیسبوک کې مو دا پوښتنه کړې و چې د وری پور څلر وشتمه غزنی د اسلامي ثقافت مرکز اعلان شي، نو آیا خلک دې د غزنی له امن سره مرسته وکړي؟ د غزنی امن خلکو ته مهم نه دی؟ په اقتصادي لحاظ دا اعلان غزنی ته مهم دی او کدا اعلان دومره اهمیت نه لري؟ دغه پښتنو ته تقریبا 50% اوریدونکو لیکلي دي چې خلک دې د غزنی له امن سره مرسته وکړي. 10% بیا دغه نظر ورکړی دی چې دا اعلان دومره اهمیت نه لري، او تقریبا 50% خلکو د ازادي رادیو اوریدونکو ویلي دي چې د غزنی امن خلکو ته مهم نه دی، او همدومره فیصدی بیا دا نظر تایید کړی دی چې په اقتصادي لحاظ دا اعلان غزنی ته مهم دی. اوس هم د اروپا د هوا حالات، د هوا د وضعیت څرنګوالی داسې مسله ده چې وخت نا وخت خلکو په ذهن کې وي، خو په هغو هیوادو کې چې حتی د پسرلي په موسم کې هم واوره کیږي د هوا د وضعیت په اړه د خلکو تشویش شایي بې ځای هم نه وي. ډیر اروپایان سشکل دا پوښتنه کوي چې پسرلی څه شو. د ختیځې اروپا په زیات شمېر ښارونو کې د مارچ د میاشتې په وروستیو څو ورځو کې هم واوره وشوه، خو په رښتیا هم ولې سشکل په اروپا کې پسرلی ځنډیدلی دی؟ د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ په دې اړه له فرشتي جلال زی څخه.
پسرلی رسمن د مارچ په 21مه پیل کېږي، خو د ختیځې او شمالي اروپا په زیاتو ښارونو کې تازه واوره شوی ده. دلته د ډیرو خلکو سره دا پوښتنه ده چې آخر به هوا څه وخت تودیږي. د دغه سوال په جواب کې حتی هغه هوا پیژندونکي هم تعجب څرګندوي چې د هوا د حالاتو د مطالعې په سترو مرکزونو کې کار کوي. مثلا پاول نایټلی د میترو ګروپ په نوم د هوا پیژندنې په هغه اداره کې چې مرکز یې په لندن کې دی سر چیړونکی دی. دی وایي چې د بریتانیا د شمال زیاتې برخې لا هم د واورې ترمبارونو لاندې دي. د شاغلی نایټلی په وینا له 1922 میلادي کال راهیسې داسې نه و پېښ شوي. دی وایي چې څو ورځې مخکې په مسکو او د یوکراین په ځینو برخو کې هم واره وسوه، او دا هم د توقع خلاف خبره وه.
The
into Europe, further east, even into Russia as well. You know, we've seen lots of snow.
دایوی په اروپا کې وړاندې حتی تر روسیې پورې موږ د واورې د شدیدو ورښتونو شاهد وو. دا سمه ده چې په دې سیمو کې واوره تر مارچ او حتی تر اپریل پورې پرته وي او نه ویل کېږي، خو په اپریل کې د واورې ورېدل غیر عادي خبره ده. دا وا پیژندنی نړیوال ادارې په دې اړه چې سش کال اولی پسرلی ځنډیدلې دقیق ځواب نه لري، خو ځینې اټکل کوي چې شای یو دلیل یې د هغو بادونو ګرځېدل وي چې پخوا به د اتلانتیک له ګرمو جریانونو څخه د شمالي اروپا په لور خوځېدل، خو سش کال یې لوری بدل کړی او کښته خواته د مدیترانې په لور چلیږي. په لندن کې د هوا د حالاتو په اړه د څېړنیز مرکز غړی پاول نایټلی وایي چې شای د دې تر شا ځینې نور عوامل هم وي. دی وایي دلته بېلابېلې نظریې شته چې د لمر حرکت هم پکې شاملېږي. بل دلیل یې شایي دا وي چې د اقلیمي بدلونونو په پایله کې د شمال قطب د ګرمېدو په حال کې دی. ښاغلی نایټلی وایي دلیل که یې هر څه وي، خو د دوی د محاسبو له مخې داسې څرګندېږي چې د پسرلي د رارسېدو لپاره انتظار شایي یو څه اوږد او حتی امکان لري چې اروپایان یې د اپریل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې هم څرک ونه ګوري.
عبدالرحمن لخوصه پر استول اس ام اس کې د اتصالاتو د شرکت لاري ازادي رادیو ته لیکي د افغانستان د جنگ ځپلو ولایتونو خلک باید په راتلونکو انتخاباتو کې ډیره توجه وکړي. کدا سي وکړي څه سیاسي غوښتنې چې لري هغه غوښتنې به په سوله او اسانه ترلاسه کړي. عبدالرحمن نورزی بیا لیکي په جلال آباد کې د ودونو موسم را ورسید. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام فرشته مرسل د افغانستان له یو پخوانی مامور سره پکې شغې ده.
د ژوند رنگونه
زما نوم رفیق ترخیل د لغمان دی ولایت اوسیدونکو. زه 25 کال کې د مکتب نه خلاص شوم او داود خان په وخت کې د دولت وظیفه را په غاړه ده او تننه پورې پم دی کې تاویګم غره تاویګم ګیرم پکې سپینې سوې تقریبا 25 کال ته ورسېدل او تننه پورې موږ داسې حکومت په دې دورو کې ولا کې لیدلې ولکه دا وو سره غلای. نن یو سړی راځي او دا پاکولتي نه خلاصو پاکولتي نه خلاصو په لیاس د خدای تل پاکستان کې اسناد جوړ کړ په پیسو دلته پیسې ورکړي اسناد یې ارزیابي کړ راوړل ز پاکولتي راوړل دلته روزانه سے تاسے لڑے سی دوس دا پاس ہستی دس رائے بجے چوکی کین دا یو خیانت او پسات ہی دئی دے سونا لارا جوڑا کر یو سڑے جی پاکستان مدرسی سنا داخلی 5000 کالداری الت ور کی ہن پاکستان تے لارا برابر کر دے پسات ہی داری پے حساب الت ور کی لگ جانے سی بیادل تر سی ار سی ابھی کی 5000 دلت ور کی دا یو لک منگے سی دستان کری دی ہو نو تجربہ خول من سر دا کار خو من کڑے دا قسم پہ خدائی سی دغه پسات ہی داری من نو خلق زان سر را وڑے خبر دے ڈالر ور سو پغوانی ہم سو دلیل افغانستان کی شخصی پنتون نے جوڑ سے ټول په پیسو روان دي. زه دلته کینم دفتر کې قسم په خدای چې پیسې ولرم سبا ماته د ماستر شانه دلته را لیږل کیږي زه به خراب هم دي څوکۍ ناستی او که پیسې ونرم که په پیسې مې مزه ورجانه وتلې دي جن زه به زما خپل کار وکم.
یعنی تاسو له نظر چې تجربه په پیسو نه اخیستل کیږي خو نن نه دل ور زکړو اسناد نه اخیستل کیږي
مکمل په پیسو اخیستل کیږي. په وجدان قسم کوم چې د هر پونتون چې ته په ګوته کې چې دلته پرزن اختلاس یا داشان نسته سی زلا موږ نه پیسې راکې سبا لا موږ نه سند درته راوړ د خورانی طرف روان ده خو د آبادی طرف ته ولا کروان مکمل دی نابودی خواته روان ده. قسم په خدای کې جوړ کې دا وطن په دې رقم باندې چې دوی دا په کوم پروګرام شروع کړی قسم په خدای کې اختلاس ور کې په قران کې پسات اداري ور کې لفظ زیاتی ګور دي مام سره کولی زم داسمه ګیره شروع کوم کوملار برابر سي ځان مور کوم دی جن لار سم
ان تاسو غوړي دا وای چې دا کوم بدلونونه چې اوس روان دي دا په ځای کې چې وطن آباد کورنوي.
بالکل بالکل یو راځي تحصیل درجه خو صفر تر ورسول
تاسو راتون کې تاسو تسلیم لري آی ام دته به کار وکي کې دي نه زي
یاره ته باور پر ابو کو که هیڅ تسلیم نه شي ابرو مونږ نه اوس مونږ تر دوه نه کړی و دغه یو مهرباني دي دولت کړی و چې دا مونږ ته تقاوت ته سو کړی چې روزې په مخم زړی ګل نه چې مونږ ته کور کې یو لار پیدا شوی چې ولا دولت تقاوت کړم اوس کزي کال کې کېنی و اولی وظیفه ولې خوشی کې وظیفه خو مجبور چې خوشی کوو دا تقاوت ته مونږ سو کړی و خلاص تلی به وته ابرو مونږ نه خدای په مړي مونږ سره کړو چې ته په سر دا وطن دې سره کوم جوړه او پچای جوړه.
له همدې سره دا خبري مجله سرته رسیږي.